السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزم علي ها میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورتونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه بیان تامي صاحب.
د کوارت پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو دا وکړی. د ناتو مشروای افغان ځواکونو ثابته کړی چې خپل هیواد ساتلی شي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې نړیوال د شام پر اوربند سلا شوی دی. بشپړ خبرونه د کوارت پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو دا وکړی. د ښار پولیسو وایند فضل نعیم تیره ماښام مشال راډیو ته ویل د دلاور په نوم قومندان د کوارت په دې پکیډیې سیمه کې پر یوه کور د چاپې پر وخت ونیوه. دا زیاتوي چې نیول شوی کس د تحریک طالبان پاکستان د رادم خیل برخې قومندان دی چې پر ضد یو شمېر مقدمې درجوي. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تېره ورځ په یو بیان کې وویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمېر تورونه ثبت شوي دي چې پکې په 2012 زیږیز کال کې د بنو زندان ماتولو پر امنیتي ځواکونو قانون عملي کوونکو ادارو او ولسي وګړو د بریدونو تورونه شامل دي. بیان وایي دې کسانو ته پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وي. بیان د دې کسانو نومونه محمد عربي، رفیع الله، قاری آصف محمود، شاه ولی، محمد زیشان، ناصر خان، شوکت علی، امداد الله، محمد عمر، صابر شاه، خاندان او انور علی خودلی دي. او دا کوي چې دوی له تحریک طالبان پاکستان، سپاهی صاحب پاکستان او القاعده سره تړاو درلود. په ازادانه ډول د پوځ د دې داوو پخلی نشي کېدی. د هنګو ضلع تور وړی اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خلاص کړل شي، د خالی کړل شي. وبخې د سیمې یو اوسیدونکي همدرد اورکزی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل امنیتي سرتیرو ته د متبادل ځای پیدا کړل شي ځکه چې د سیمې ماشومان له زده کړو برخې پاتې دي.
مو سیکورټی فورسز او اعلی حکامونو د مطالبه کو چې کدا سکول دی بچای د پاره د تعلیمي صورتحال د پاره خالی شي او د دو آرمی او د سیکورټی فورسز د پاره یو د متبادل ځای انتخاب وشي. دا ډیره خبرې.
د پاکستان امنیتي سرتیری له 2014 زیږیز کال راهیسې د تور وړې په خوندځ کې میشتي او د سکول مشروای ماشومان اوس په ځنو نور ودانیو کې زده کړې ترلاسه کوي. د هنګو انتظامی امنیتي ځواکونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر احسن اقبال وایي هیواد د افغانستان تعلیم، روغتیا او بیخبینای انفراستراکچر برخو لپاره د 500 میلیون ډالر ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو پوهانو او مدني ټولنو غړو یو پلاوي ته په وینا کې ویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. حسن اقبال زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي بلکې د سیمې اوسیدونکو به هم یو بل ته نږدې کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربیر افغان امنیتي ځواکونه ثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. نوموړي تیر مازګر په برسلز کې د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل ښایي روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري.
Security forces have also
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت یې کړ چې د امنیت ټینګولو تواندري مسلکي دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسوالو ډلو حمله ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. کله چې تا وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري.
ستولتنبرګ زیاته کړه د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناتو او امریکا له 14000 څخه زیات سرتیري میشتي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حمله په بیساري ډول زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو وایان جنرال ویلسن شوفنر تیره ورځ خبري اعلان ته ویل پر اسلامي دولت ډلې فشار زخت زیات کړی دی او په تیرو درو اونیو کې په ننګرهار کې هم بریدونه زیات کړي دي. دا روښانه نه کړه چې څومره بریدونه یې کړي دي خو ادعا یې وکړه چې په ننګرهار کې اسلامي دولت ډلې ته ضربه ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونیخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان زیاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي. ټاکل شوی چې د میونیخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې د شام جګړه د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. سګنې میونیخ امنیتی کانفرنس پر داسې وخت کیږي چې ښایي اروپا او نړۍ په لسیزو کې د ننګونو له تر ټولو ویرونکې لړۍ سره مخامخ دي. تر غونډې مخکې خپور شوی یو رپورټ د هیوادونو یو تت انځور وړاندې کوي چې یو بل سره تړل یو لړ مشکلاتو د هوارولو هڅې کوي. رپورټ وایي د نړیوال نظم ساتونکي ځواکمن هیوادونه له لویو لویو ننګ بحرانونو سره مخامخ دي چې کله کله یې په چاره نه پوهیږي. د میونیخ کلنۍ غونډه به له ننه د اتوار یا یکشنبې تر ورځې روانه وي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربن سلا شوی دی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړي تېر ماښام په میونیخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته په رسولو سلا شوي دي. کیری وویل د اوربن د اسلامي دولت او نصره جبهې پر سرغ دریځو ډلو نه عملي کیږي. د ویل د شام ملاتړ ډلې په نوم د نړۍ او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو د ډلې مشران هم پر دې هم سلا شول چې سمدستي به په شام کې بشري مرستې ګړندۍ او پراخه کړي. د ویل ټولې خواوې سلا شوې چې ژر تر ژره د شام سولې خبرې سولې لپاره د جنیوا خبرې بیا پیل کړي. دا د دې مهال خبرونه وستاسې له سراج زهیره د کرنسیو یا اسعارو بې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ 80 پیسې او په 1.25 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 30 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.53 روپۍ 50 پیسې. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 209 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیمځای کې وریځي خوري وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 6 او زیات نه زیات 13، بنو کې 15 او 19، او کوټه کې به کم نه کم منفی 9 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا د موسم حال مولا سراج زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوري دا هنګو تور اوړې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سکول ودانې دی له امنیتی سرتیرو خالی کړل شي.
مو سیکورټی فورسز او اعلی حکومتونه دا مطالبه کوي چې کدا سکول دی بچای دی پاره خالی شي. دا ډېر ښه خبره.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د ترهګری بنیاد تر ختمې دو امنیت نشي ټینګ دی.
بنیاد ختمونده اول چې مل سیف شي بیا خاري سیف کیږي.
دا کبالی سیمه خیبر کم شلمان اوسیدونکو وای د اسانتیاو نشتون لکبلې ماشومان لزده کړو به برخې دي.
تعلیم رڼا ما په لکه تعلیم نشته دی.
شننې او تبصره هم در خبرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د هنګو ضلع د تور اوړی اوسیدونکو وایي له اوږدې مودې راهیسې د سیمې په سکول کې پاکستانی امنیتي سرتېري پراته دي چې له کبله د زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي پوځیانو په سیمه کې امنیتي حالت ښه کړی خو ورنه غوښتنه کوي چې سکول دې خالي کړي ځکه چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې کیږي. د سکول پرنسپل وایي په یو بل ځای کې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام کړی خو هغه کافي نه دی. د پاکستان امنیتي ادارو یا د هنګو انتظامیه د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. تاریخ اورګزی معلومات لري.
په ضلع هنګو کې د تور اوړي ځای خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیالو طالب چې کم سرکاري سکول دی هغه د امنیتي ځواکونو نه خالي کړي او زرته زره د پکې سبقونه شروع کړی شي. همدرد اورکزی په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي کله نه امنیتي ځواکونه سرکاري سکول ته ورغلي دي نو د هغې راهیسې په سکول کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودلی کېږي او سکول بند پروت دی.
علاقې ته د هغو رتنې سره امن و امان چې کوم صورتحال دغه ډېر بهتر شوه. خو دې سره سره موږ سیکورټي فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو چې که دا سکول د چای د پاره د تعلیمي صورتحال د پاره خالی شي او د دو آرمی او د سیکورټي فورسز د پاره یو د متبادل زوی انتخاب وشي دا به ډېره ښه خبره وي.
په تور اوړي کې تر لسم جمعته پورې د لوړو زده کړو دغه یوازنی سرکاري سکول دی چې پکې د 300 نه زیات ماشومان زده کوونکي سبقونه وایي. عبدالرحمن عید په نامه یو بل ځایي کس مشال لوډیو ته وایي د سیمې اکثره خلک غریبان دي او دومره وس نه لري چې خپل ماشومان د لوړو زده کړو لپاره نور سیمو ته واستوي.
دې کې داسې خلک شته دي چې هغوی سرمایه‌داره خلک دي، هغوی بار بار تعلیمونو ته ځي کنه، نو بعضې داسې طبقه سه غریبه طبقه هغه بار ته دا وسنه لري چې هغه شي، نو څوکم د مودې غریبه طبقه هغه تعلیم نه وځي.
تور اوړي د ټل تحصیل هغه سیمه ده چې پولې د منځني کورمې سره لګېدلې ده، چېرته کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2009 کال راهیسې روان دی. د سکول پرنسپال محمد انشا مشال لوډیو ته وایي موږ هسې روانې کړي دي چې ځواکونه وبسو او په سکول کې یو ځلې بیا تعلیمي هلې ځلې شروع کړو. یاد دی وی چې ضلع هنګو او پکورما کې یو شمېر داسې نورې تعلیمي ادارې دي چې په هغو کې هم د کالونو راهیسې امنیتي ځواکونه استوګن دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیریږي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته خټک مشال ریډیو ته وویل د ته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له خیبر پختونخوا نه تیریږي. د امنۍ په اړه ده وویل لومړی باید په ټول پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې هغه وخت به امنیت ټینګیږي. د وزیر اعلی سرګندونو پاړه لاسنه دی ویلي. خالد خان معلومات لري.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې یو د سوري ته د وینا په محل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي راداري په حق له دوکه کې ساتل دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر د ته ویلي دي د پښتونخوا صوبې نه تیرودونکي مغربي لار د راداري عیسی نه ده. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچت وی او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادي راداري برخه نوي، نو صوبایي حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسلزم له شوما هر کې پی او سره غره نه غنه ما دا سوال وکړو چې آیا د ویسترن روټ دی صدا هغه چې دی د ایسان د ما دی سي جوړول شي، هغه دې کې ما کار نشته د تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته مونږ سره انفارمیشن ورکړه، باقي فیډرل ګورنمنت سره مونږ دا خبره به ټیک اپ کوو. که دا ایسان نه بیا مونږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبه بیا خلاف راپاسي او مونږ خپل حق اخلو.
په صوبه کې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګری په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل ښار نشم سیف کولی، کاغذ ما روډ سیف نی، ما تورخم بارډر سیف نی، سیکورټی نی، دا ټولې خبرې ما غوړ آرمی چیف سره هم کړي دي. په هغه باندې اقدام اخلو، اول چې مل سیف شي بیا خاریه سیف کېږي. دا مل سیف کېدونه باندې آرمی لګیا ده، خاریو د پاره مونږه پولیس فورس دی هغه خپل کار کوي. هر سکول ته خو مونږه
دا خیبر پختونخوا احتسابی کمیشن قانون کې د بدلون او د دغه کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه څه غلطیا نه دي، هغه مونږ ټیکو مونږ چانه اختیار نه دی غوسته اختیار مغه احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصلہ اور کہ جوائنٹ فیصلہ بکاو یو فیصلہ سرو چې کله فائنل کیس راشي دا وکاسان بکینی احتساب کمشنر مې باندې ڈی جی دوی به فیصله کوي چې آیا دا ایف آئی آر کې تبدیل کو کنه دا کیس چې کم دی د ضرورت نشته فایل کو.
په دستور کې د پېښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر، ستر سیکرټر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو څوک چې د دې کال په لومړۍ میاشت کې منتخب شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا پاکستان خارجه دفتر ویان وایي چې پاکستان کې په منظمه توګه د داعش وجود نشته، خو بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان اعلی چارواکو له یو موقف اختیارول پکار دي. د چهارشنبه په ورځ د ملکي استخباراتي ادارې آی بی مشر سینیټرانو یوې غونډې ته ویلي دي چې پاکستان کې د داعش خطر زیاتیږي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
په هفته وار خبري غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې په منظم ډول د وسلوالې ډلې د داعش په پاکستان کې وجود نشته. واضح دی چې په سرکاري کچ د دې نه مخکې د داعش په پاکستان کې د موجودګۍ نه انکار شوی و. خو دې وروستو کې د پنجاب صوبې سرخار، لاهور په شمول سیالکوټ او ګوجرانوالو نه هم د وسلوالې ډلې داعش غړي نیول شوي وو او د دې خلاف اپریشن هم روان دي. د لړکې د ټولنیزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې د آی بی د مشر دا خبره چې د وسلوالې ډلې داعش خلاف یې کاروایی کړې ده، نو د دې دا مطلب شو چې خدا خطر راغلی ده او یاره روانه ده.
دا آی بی داغه مشر خدا دوام کوي چې دوی د داعش شکم دلته کې نتورک او داغه یو شبکه هغه مو ختمه کړې ده. حکومت وزیران دا نه مني، خارجه وزارت نه مني. یو خو پکار دي چې د حکومت چې دینو یو بل سره مشوره وکړي، دا وزیران او دغه ادارو والا او یو خبره کوي. دې سره خلکو یو قسم لا غلط فهمی یا تشویش یا مایوسی پیدا کیږي.
د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر سید نذیر وایي کوس نن راتلونکي کې دا ډله یو غټ خطر جوړې دی شي. دوه بل چې د منطقي ملکونو له بده د مخنیوي لپاره یو بل سره کومک کول وی.
بیا هم دا کیږي چې یو ګروپ تبا یو دادم ورکای فسیلیټیشن بم ورکای ټارګټ ریکویزیشن بم کوي او وای بچیاره نن دا خو په پلان کې فل کېده یا پلان کې ملک لري زمال ملک ته نشي راتللې. لکه څنګه چې موږ دا فاټه کې فاټه نه پوښتنه
یاد دی چې د پاکستان پولیس مطبوعاتو ادارې مشر ویلی وو چې وسلواله ډله داعش د ټولې نړۍ لپاره خطر دی او دا ډله به په پاکستان کې نه زغملی کیږي.
دا وره بیا اکرم خان د خیبر کمشلمان سیدونکو وای د سیمه خوښه 90% د جنکه غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي، خو د سکولونو حالت خرابوالي او د استادانو نشوالي لکبله په کور ناسيدي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل یوازې د جنکو سکولونه نه بلکې د الکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورزي او هم درس په سکولونو کې نه لیبورټری شته نه پکې د کمپیوټر ست کولو او کارولو اسانتیا. دوی وای سیمه ورسته پاتې ده او د خپل بچو راتلونکي ته اندېښمن دي. چارواکی وای د سیمه د سکولونو لستونزو خبر دی او اسا کوي چې زریه هواری کړي. نور د فرهاد شنواری پر رپورت کې اورو.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمه کم شلمان خلک وای چې په سیمه کې د سرکاري سکولونو حالت خنه دی او په زیاتره سکولونو کې د استادانو کمای دی او نور اسانتیاوی هم پکې نشتا. په دې حق له د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ثوای
که های سکول دی لکانو امران پروتای بالکل یو کندرنوما سایت جوړ دی نپکې استاد دی موجوده. زموږ ټوټل 17-18 استادان دي. په دې کې دوه استادان ای سی ټی دوه سره سیټ
کلی جنکای تقریبا 50-55 کسه جنکای راځي خو وسه پر ته چا یو کتاب هم نه دی ویل. جنکای تقریبا په سلو کې 90% چای کنه هغه جنکو شوق دی چې سکول لاړی شي او چې سکول کې څه نشته نه تبو کی.
د کم شلمان یو بل مشر ګل اصغر وای
استادان غواړو تعلیم غواړو چې موږ بچیم سپیران شي پرتیکل جوړ شي ډیپټی جوړ شي تاجدار جوړ شي بابو جوړ شي کنه ډاکټر انجینیر یا شهر نشته به جوړی کنه تعلیم نه جوړی کنه چې تعلیم نه ما څوک ورته کوي نه. موږ په پښتنو کې په جنسي کې شلمان خل د ټولو نه اخیری دی ولی چې ټولو خلکو له پښتنو نه وسته پراته
د خیبر جنسي کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق لمو شکل په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ډیپټي ډایریکټر سعد الله جان سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
په دغه باندې کار لګیا دی کنه نو یې د پرهاله ځلې روانې دی او کوشش دا کوي چې استادان د متاج د کالجان د سکول سیستم راځي دا فنکشنل شي څومره استادانه یغه دی یغه یا کلاس 4 ابسنت یغه دی هر ټول مغه راوړی دی تومره کمی وی اپ راشی
د خیبر جنسی کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواو شا 1.5 کیلومتره فاصله باندې پرتی سیمې دی او خلک غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالي واخیستل شي او ټولې نیمګړتیاوی دی پکې پوره کړی شي. فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه په یو لیکنه کې وایي د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر په خپلو بیانونو کې دعوی کوي چې ګڼ وسلوالې وژلي دي. په عملیاتو کې د هغوی پټنځایونه ړنګ کړي دي او د وسلوالو پر ضد یې بریاوې ترلاسه کړي دي. لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې دا کروالي تصدیق یې نشي کېدی. لیکنه پوښتنه کوي چې پوځ چې د سلګونو وسلوالو نیولو دعوه کوي نو هغه چیرته ساتلې دي؟ همداراز د وژل شوو وسلوالو مړي چیرته دي او د هغوی چیرې وژل شوی دی؟ هارون بادشاہ د لیکنې لنډیز اوروي.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د عامه اړیکو څانګه آی ایس پی آر په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سوونو په شمیر کې د هغوی د پټنځایونو د لمنځه وړلو ادعاوې کوي. یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي. آی ایس پی آر د دې رسمي معلوماتو د خپرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږئ ډېر زر ښې ورځې را روانې دي. خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي آی ایس پی آر د هغې هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تروریستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږئ. د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي. لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی. کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او درې یا څلور زره وسلوال پکې وژل شوي دي، دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو؟ دا سیمې چیرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کیږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي؟ پر دې سربیره پوځ چې د 21 زره وسلوالو د نیولو ادعا کوي، هغوی یې له کومو سیمو څخه نیولي دي او چیرته یې ساتي؟ لیکنه وایي د دې لپاره چې له پوځ څخه پوښتنه نشي کېدی، د دغو دعوو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی. پوځ پر دې خوشحالیږي چې ملي ترانې جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خپرې کړي. لیکنه زیاتوي د پوځ ویان منلې چې وسلوالو حکومتي ادارو ته په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د برید دړه کې ورکړې وي، خو دا چې د هیواد امنیتي ادارې ته دغه حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4515 1300 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
د نېټو مشر ینس ټولټنبرګ وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له لویو ننګونو سره مخامخ دي، خو له دې سره یې دا ثبت کړی چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو وړتیا لري. نوموړي تېر ورځ په براسلس کې د نېټو او جورجیا ګډې کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانستان مسلکي امنیتي ځواک لري، خو دوی به یې ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسولیت اخیستی دی او ناتو به د روزنیزو پروګرامونو لاري ناتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاری وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناتو د 10,000 عسكر میشتي چې نظراته سوي امریکایي او پاتې د ناتو د اروپایي غړو هیوادونو عسكر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلود چې روان میلادي کال تر پای خپل عسكر شمیر ضرورت نو تراکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,500 عسكر به د 2018 میلادي کال تر پای په افغانستان کې پاتې وي. د ناتو عمومي منشي یون سلټنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او ثابته کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را روان دوبۍ په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
داوا فرشته جلال زی ډیلی بیس لیکي په افغانستان کې د پیراغا په نوم یو وسلوال کمانډان د خپلو ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. رسپانډ لیکي په هغه واد کې پخوا د طالبانو یو مشر مولا دادولا لاغو وسلوالو چې په بیرحمه به خلک وژل چې بیا روسه د امریکایي ځواکونو په یو بریت کې وژل شو. په لیکنه کې راغلی اوس د مولا دادولا ځای پیر آغا غست دی. د لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې اورو. ډیلی بیست رسپانه لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. رسپانه د مولا دادولا ذکر کولو سره وایي چې په 1990 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غونډ کلي سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر دې له ځان نه بیل کړ. رسپانه لیکي په افغانستان کې د 1 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حمله پس دادولا یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2006 کال کې هغه په عراق کې د ابو مصعب الزرقاوی په نقشه قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. مولا دادولا په 2001 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د دادولا په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیراغانو مې وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانه لیکي هغه د ترهې او ظلم علامت ګرځېدلې دي چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نخښه کوي. رسپانه زیاتوي پیراغا د مولا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي پیراغا تیر کال په زابل ولایت کې د مولا دادولا ټوله کورنۍ وژله. په دې کې د مولا دادولا کشر ورور هم شامل وو. رسپانه د یو افغان سپینګیری د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د دادولا کورنۍ به د پیراغا په لاس وژل شي. یو بل ځای مشر چې د خپل کېد شوی ورور د خلاصولو لپاره له پیراغا سره سوواري لیدلی وایي چې په شپېته کاله عمر کې یو داسې خوفناک تن نه لیدلی. داغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاري خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د 12 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنجیرونو تړلی وو او ټرک ته غورځول. یو بل تن د نوم نه خودو په شرط رسپانې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیراغا گرفتار کړي ځکه چې د مولا دادولا ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. داغه په خبره دوی په یخ شپه وهل ټکول شوي او بېزتی یې شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور کې سخانه دکانداران وای وړاندې نه تر هغه راځي د پېښور کاروبار ډېر اغیزمن کړي دي. ولې اوس به تخوره او هدفي وژنو له وجې زیاتره خلک په پېښور کې روزګار پرېښودلو باندې مجبور شوي دي او د روزګار او د خپل بچو د تحفظ لپاره د نورو صوبو خارونو او ملکونو مخه کوي. پاکستان په داسې حال کې ده چې پاکستان خانه کې وړ مورز یو د دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجی حلیم جان وژل شو. دغه دکاندارانو له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
زما مان الله نن دې دغه کار کې چې مکه نو داسې حالات روان دي. سو کارونه حالات خراب نه روزګار شته دی نه صحیح روزګار کولې شو نه صحیح بازار کې کېناستې چې سړی د یاري نه پیدا د دماغو مسله وه. بیا به کې دا ویشتل لا ویشتل و دا دومره بازار ساده سپینګیری سړی او 90 سال عمر سړی و. بیا هغه ویشتل یا هغه ساده نه زیاتې کو دا ډېر لوی ظلم. نو روزګار خو پهلن هم بد حل دی اوس اوسه نور هم حالات خراب شو. بېخي زموږ روزګار ختم دی ټپ دی.
کاروبار باندې ډېر زیات اثر پرېوتو. روز کې چې دی زموږ دی ټیم پورې مونږه خو 10000 روپو دکانداری کړی ګونی موسا پورې مونږه نه کړی. دا حساب په ځړ کې دا وایي چې بس زموږ کاروبار لکه ټول بازار وایي چې ختم شو. دا کوس راځي نه کیسه خانه تیارې نه تاسو په خپل وګوري کیسه خانه بازار دې ټیم ټول تش دي کاروبار هغه مزه پاتې نشي.
ډیر خلکو چې که تاسو به کاروبارانو د خار پرې خو له دې حالات له وځي تاسو څنګه غواړئ چې سم مستقبل
بالکل جی دا ډېر دکانونه ځي دا دکانداران دې اوس دکانونه به کرای ورګي اوسي ولې چې یریږي په کم د خار خلک دی هغه دکان نه کوي ټول باجوړ والا چترال والا خلک ناز کوي په زمونږ د حکومت ډیر کمزورې دي حکومت کمزورې دي بالکل مخنیوي نه کوي دلته بشیر بلور وو د دې علاقې هغه ان پی ای اخره کې په خپل وروته دلته او پیدل دي هغه سر نه دي سره پر وګرځیدو هغه چې یاره ویزه دلته ولاړې مې بس اول به زمره مو بیا باغ دي
خبر لپاره چې کوم نه دا ډیر وړ نقصان دی لمه فکر دی دا متا کاروبار چې کوم نه دا درې ورځې من درې مرځې زوم کاروبار بيخي نشته بيخي ختم شو او دا زموږ حاجی صاحب چې کوم شهید شو دا د څه یو چې دا خاص تور باندې په خبر خلکو لپاره بابا تاجرانو هر قسم منډا بیا دی لپاره او دا کلم چې د څه ټر وړکین انسان واقع کیږي کسٹمر چې کوم نه خار دا راتلو لا یری کی خار دا څنګه نه کی خار کې ډیزی کیږي خار کې تماکی کیږي خار کې مړی کیږي یعنی خار دومره بدنام شو
په پیښور کې سخانه بازار کې د دکاندارانو سره تاسو د مشال ریډیو خبرې واوریدلې د غرمې 12 نیمه بجې شوې دي لن خبرونه ل پامیر ساحل اورو
د کوارټ پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو دا وکړه د خار پولیسو وایند فضل نعیم تیر ماخام مشال رټو د دلاور پونوم د تحریک طالبان پاکستان در ادم خیل برخه قومندان یې تیر ورځ په کیډیه کې د یو کور باندې چاپی پر وختونه یو تحریک طالبان پاکستان په دړه څنډې ویل د پاکستان پوز مشر جنرال راحید شریف د ترهګری په تور د 1200 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منځوري ورکړي د پوز اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ورځ په یو بیان کې ویل پر دې کسانو د ترهګری یو شمیر تورونه زبات شوې دي د هنګو ضلع تور وړی اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خالي کړل چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې امنیتي سرتیرو ته دې متبادل ځای پیدا کړل شي د هنګو انتظامی امنیتي ځواکونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر حسن اقبال تیر ورځ ویل هیواد د افغانستان تعلیم روغتیا او بیخبنا یا انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیون ډالر ارزښت لرونکي پروژې پیل کړې دي افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونخ کې د امنیت نړیوال غونډې ته وینا کوي ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د شام جګړه د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهم برخې وي د میونخ کلنۍ غونډه لننه د اتوار یا یکشنبه تر ورځې به روانه وي د ناتو مشر یان ستولتربرګ وای پر ننګونو سربیر افغان امنیتي ځواکونو زبات کړي چې مسلکی دی او د خپل هیواد امنیت ټینګول شي د امریکا پوز وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حمله په بیساري ډول زیاتی کړي دی او د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری اعلان کړي چې لنړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلا شوی دی چې د یوې ونې په موده کې په پیل شي نوموړي تیر ماخام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپای ټولنې او هیوادونو بهرنی چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته ویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته رسول
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بلابلو مقالو مهم ټکي سدي
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د پاکستان پوسټ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوال ته پناه ورکوي او بهر ملکی ایجنسیانې وسلوال ته فنډونه ورکوي ادارې وایي پوسټ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصله کړې دي نو دا غي نه صرف په ملک دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده ادارې مخکلي کې شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدونه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل نو اوس په دا جنگ د وسلوالو پټنسیونو خلاف کول وي ادارې لیکي د ملک دننه کمې بیان کیږي نو هغه کې هم د خواخوږو لاس وی نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولې ملک د ترهګرۍ نه بشکول لپاره په دوه محاذونو کار کول وی یو د ملک د نن باسره خواخوږو مخنیوي او دویم د بهر ملکونو نه د فندونو مخنیوي بکول وی ادارې لیکي بل اړخته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفینګ ورکول په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نتورک موجود دی د څه خلاف موثره کاروایی شوې ده ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهر خلکو کمی نشته خو اوس بدیل نور هم چمتووالی خود او د سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوط رابطه به هم جوړول وی ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاس کار کول وی او په کار د چې الیمان هم متحد شي چې کوم نظریاتي مسلې دي چې دغه د لری کول لپاره کار وکړي شي جمهوریت پانه خپل ادارې کلیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډه ته د ملکی استخباراتي ادارې آی‌بی مشر د بریفینګ ورکول نه معلوميږي چې قانون نافذ کوونکې ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده خو د انتها خوخه ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وی ادارې په وینا د حقیقت دی چې ترهګری یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی. د دې مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملي تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښینه پاکه او پرمن ټولنې ودې لپاره به د اړخته مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی دا خبره سمه ده چې هړتال د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت د کمزوره ونه ګڼل شي، ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بلاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هړتالونو نیغ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډېره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټرانو له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هړتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران غږ کړی چې خپل جنایي عدالتي نظام د نیمګړتیاوې ختم کړي او د مقدمو شفافیت یارونوالي دې باوري کړي. هلته څېړنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ په یو لیکنه کې وایي روس د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بې باوره ملګری دی. لیکنه وایي روس په شام کې پر ولسي آبادو بمباري کوي چې له کبله ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تخته اړ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورت کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوې، خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. د عدالتي نظام لپاره کوم ضروري چوکاټ وي هغه ناکافي دی او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دی. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاویږي. نړیوال سازمان په رپورت کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې له ډېر مودې راهیسې ورته اړتیا وه. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي، خو په رپورت کې هغه نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړل شوې دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورت کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یو تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقاله کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکن وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقاله کې راغلي چې روس په شام کې په غني آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کړي کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتختي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډ دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دېش مې رقم ده، خو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. د پروجیکټ سندیکیټ په مقاله کې ویل شوي چې روسیې د شام په شمال کې په لوی کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د نیټو غړو هیوادونو په یو خله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د نیټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړي چې له عراق او شام د دې ډلې ریښې وایستل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشتې جلالزی په رپورت کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د منځوړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دای یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د منځوړلو لپاره باید پر دوو شهرونو د دې ډلې کنټرول مات شي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه شهر په نقشه او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر هم دا څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې ناتو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم، ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بې ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده
ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې 60 هیوادونه یې غړي دي. امریکا متحدان تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حمله کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي.
Our strategic approach as a coalition, the one that
د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمه ونیسي او وي ساتي، یعنی هغه سیمه چې د داعش په لاس کې دي باید برته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکو خلک یې باید واکمني ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیک تیروتنې نوم ورکړ، ځکه د په وینا زیات خلک په بیرحمانه ډول بے جایه کړی دي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپل مبارزه به جاری وساتي. کارتر څرګنده کړ چې روسیه په دې جنگ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
دا به فرشته جلالزی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمنی ته تللی. د ولسمشر دفتر وایي غنی به د منشن په کانفرنس کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي. د چارو یو شمیر کتونکو بیا وایي ولسمشر باید په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیتی ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې دی.
افغان ولسمشر به جرمنی ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د منچن په امنیتی کانفرنس کې لګډون سربیره د دغه کانفرنس د یو شمېر ګډونکو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. جمهوری ریاست وایي چې د منچن کانفرنس بحثونه د تروریزم ضد مبارزه، د کډوالۍ ناورین، سیمه ییز ثبات، د ناتو راتلونکي او اقلیمی وضعیت باندې متمرکز دي. خو ولسمشر غنی به د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبري وکړي. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د جمهور ریاست ستر سلاکار محمد همایون قیومی ملګرتیا کوي. ولسمشر غنی تیر کال ژمی هم په منشن کانفرنس کې ګډون کړی وو او هلته له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره د وسلوالو مخالفینو په ځنګل ته غدایش په ځپلو کې مرسته وکړي. ولسمشر ساکل په داس حال کې منشن کانفرنس ځی چې یو شمیر امریکایي چارواکو 2014 کال امنیتی او سیاسي پلوه افغانستان ته ستونزمن بللی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له دی وړاندې ویلی و چې راتلونکي کال د افغانستان لپاره له امنیتی پلوه خطرناک دی او په دې ورستوي کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر ویل چې افغان حکومت به روان میلادي کال له سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. د امنیتی چارو یو شمیر څېړونکو بیا وایي ولسمشر باید د منشن په کانفرنس کې د افغانستان امنیتی ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز و څېړونکو حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل ولسمشر چې څومره د افغانستان روان ستونزې په لویه کچه مطرح کړي په هماغه اندازه به د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
نن افغانستان کې هغه ډلې چې جنگي جغرافیه یوازې په افغانستان باندې نه ده، بلکې د افغانستان د باندې هم هغه دلچسپي لري. هغه پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا، ایران او همدارنګ د سیمینو وتلې په روسیا باندې دی. همدغه یو علت کېدلای شي چې رئیس جمهور وکولای شي د نړیوالو حمایت را جلب کړي ترڅو پر دغه ستونزه یا دغه د داعش خطر او یا د نورو خطر دی هر څونه کولای شي چې غټي وشي او غمره د نړیوالو ټولنې حمایت کوم په اسانه لاس راوړي.
ولسمشر اشرف غنی په داس حال کې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې په کور دننه د پاکستان، چین او امریکا په همکارۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړې دي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د کاب میاشتې په څلورمه نیټه د څلورم ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د سولې په اړه په کابل کې سره جرګه شي. عام خلکو او د ملي شورا یو شمېر غړو له دې وړاندې د امریکا او چین په ګډون د سولې روانو خبرو ته هیله ښکاره کړې او افغان چارواکو هم ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه د جګړې لاره هواریدونکې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
بلومبرګ خبرونه په یو لیکنه کې وایي د تیرې سړې جګړې د وخت دښمنان یعنی روس او پاکستان اوس یو بل ته نږدې شوي دي. لیکنه وایي دا کار په داسې وخت کېږي چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو نیابتي یا پراکسي سیالو په ډګر بدل نه شي. د لیکنې مهمې برخې اسرار عالم مومند دروروي.
بلومبرګ لیکي په افغانستان کې د 1980 لسیزې په سړه جګړه کې د یو بل دښمنان روس او پاکستان وس یو بل ته را نږدې کیږي. ټاکل شوی دواړه پخواني دښمنان په لومبي ځل ځمکني پوځي مشکونه وکړي. دا په راتلونکي حال کې دا چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د پراکسي جګړې لپاره میدان جنگ جوړ نشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په دې لټه کې دی چې له هند سره خپل د لسیزو ملګرتیا ختمه او له پاکستان سره یې جوړ کړي. ماسکو له خپل هغه پخوانی دښمن هیواد سره ملګری کیږي چې د 1978 په لسیزه کې یې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد له طالبانو سره مرسته کړې وه. په واشنگتن کې میشت کارپو مایکل کوګلمن وایي روس چې په افغانستان کې یې د مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ پړه ورځ په ورځ اندېښنې زیاتېږي. دا خبره مني چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په مقاله کې راغلي دا وخت د افغانستان لپاره ډېر حساس دی ځکه چې پاکستان، امریکا او چین په داسې حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره کوششونه کوي چې ښکاري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په 1979 کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل خو پراکسي جګړه ختمه نه شوه چې په نتیجه کې یې د القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو ته د یو ځای کېدو لپاره وخت او ځای په لاس ورغلی. په مقاله کې راغلي د روس ولسمشر ویاند وروستۍ اونۍ یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبوي او په دې لړ کې له اسلام آباد سره د ماسکو همکاري ډېره مهمه ښکاري. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی د سولې په پروسه کې د روس اهمیت ته کتنه کوي او دوی به په پوځي او امنیتي برخو کې د روس د ملاتړ هرکلی کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې دا مهال افغانستان ته د اروپي ګواښ په خاطر به هیوادونه خپلمنځي اختلافات یو خواته کیږدي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې په ابتدایي مرحلو کې دي او د پاکستان پرتله هندوستان د روس غټ کاروباري ملګری دی او د ماسکو او نوی ډیلی ترمنځ د وسلو د خرڅلاو په برخه کې غټ تړونونه اهم شوي دي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله ویل شوي چې کېدای شي پاکستان زیات نه زیات 40 MI-15 هلیکاپټرې او د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکي میزایل نظام له روس څخه واخلي. روس له پاکستان سره سرحدي اقتصادي همکاري هم زیاتوي. پر دې سربیره ماسکو نور هم یو شمېر اقتصادي پروژې په پاکستان کې شروع کول غواړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اصرار علی مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
په 2010 کال کې د مومندو په غلنې کې یو ځانمرګي بریچ شو چې پکې د غنو خلکو په ګډون د میا عبدالغفران په نوم یو کس هم وژل شوی. د غفران کونډوای یو کال مخکې ځوانځوي مزدوري کوله چې یو ورځ د وسلواله او پاکستان پوسټرمنس په نخته کې وژل شو. د غفران کونډوای هم دا وجه ده چې اوس د دوه ماشومان ډونه په کور کې پخې شوی ډوډۍ بازار ته وړي او خرڅوي. دا ماشومان وای سحر سکول ته ځي او بیا وروسته او چډو ډې خرڅوي. شانواز سرگزی د غفران کورنۍ کې سکوي.
دا محمد ایجنسی می عبدالغفران په کال 2010 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنۍ ځانمر ګبرت کې وژل شوی و. د ټبر وای چې د خاوند مرنا یو کال وړاندې ځوان زوی عمران میا د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی و. دا ساته د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګانې په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور په خښوي ډوډۍ خرڅوي. زموږ
ته په ډوډو کې نه څه ګټه یې ها کیند څه مخکې تر
د میا عبدالغفران درې زامن او شپږ لورګانې دي. تباری وای چې د عمر زوی هم دوه بچی دي نو د ماشومان لورګانو د ډوډۍ د خرڅ ترڅنګ هغه په خپل هم مزدوري کوي.
دا
د خاون او د ځوان زوی په مرګ ډیره غمجنه ده او وای
سوړی ته ناسته امام په جړا شم د وخت یو کرما کوچی ته ناسته امام دا خو مې ټول مات افغان دي دا خو رانه نه لري کیږي په سړی دوه کس سړی یو اپ دی په کور را نشي د ستاسو مې سړی نه و چې دا و څوک سړی مونږ راشي څو کس را او بیا دا نه ناسته ومه
او طیبه د میا عبدالغفران ماشوم لور ده او په دریم جمعات کې سبق وای روزانه د ډوډو شکور په سر کړی او میا منډي بازار ته خرڅ لوړی
څنګه دې نه سکول ته راځو بس سکول نه راشو په ډوډۍ وېسو به راشو بیا بجا
نو څو ډوډۍ وړې تاسو پورا
څنګه چل یا ډوډۍ به شل لګای ګاډو والا رنګ ما یو دکاندارن یا دکاندارن ورکاو
تاسو پلاریا چی
ا
څنګه سره وګيره وا کنه ګيره نو
ګيره وا موږ لبراله پلس ګنده مال راکاو شل کنه
هغه ټیم کو وتا سپې ډوډۍ نه لګنه
هغه ټیم کی چیرې ما شو اوس ډوډۍ وړو چې بل نن جون دې خبر
د مې عبدالغفران ټبر وای چې د ژوند لټول لوی خوښ داده چې بچي سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خېګړه راشي شانواز ترغزی مشال رادیو محمد ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
دا پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالو په لړ کې تیر ورځ د پېښور زلمی لوبډلې د کراچي کینګز یا غېتا ماتې ورکړه. د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ په دوبۍ کې روانې دي چې پایلو به د روانې میاشتې پر 23مه کیږي. د تیرو شو سیالو حال د دې ډول لوبو پرځخ او د ځوانو لوبغاړو لپاره د دې ګټو په اړه د اسرار عالم مومن رپورټ اورو چې د پرونی سیالۍ په غږ پیلېږي.
په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ په لسم میچ کې پرون پېښور زلمی کراچی کینګز ته په درې رنزونو ماتې ورکړه. پرون پېښور زلمی ټاس وګټل او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. محمد حفیظ او تمیم اقبال اوپننګ ته وتل. محمد حفیظ په 15 بالونو د دریو چکو او وو چکو په مرسته 950 رنزونه جوړ کړل. تمیم اقبال 10، کامران اکمل 10، شاهد افریدی 11 او ډیرل سامی 13 رنزونه جوړ کړل. پرون په شارجه کې تر سره شوې د غلوبه کې د کراچی کینګز لخوا آرس بوپارا تر ټولو زیاتې وکټې واخیستې. نوموړي 10 رنزونه ورکړ او 2 وکټې وغورځولې. محمد عامر او سہیل تنویر یو یو وکټ واخیست. د پېښور زلمی لخوا د 102 رنزونو په جواب کې د کراچی کینګز بیټنګ کڅه هم په شروع کې خنبو او یوازې په 28 رنزونو یې 3 وکټې وغورځېدې. خو د لوبې په اخره کې سہیل تنویر او بوپارا دومره شاندار بیټنګ وکړو چې یو وخت کې داسې ښکارېده چې پېښور زلمی ډله به له ماتې سره مخ کړي. خو وهاب ریاض او سامی دومره زبردست بالنګ وکړو چې نه یې درنځونو مخاوني ولا بلکې وکټ یې هم غورځولې. او همدارنګه د میچ په اخره کې کراچی کینګز ته په یو بال 4 رنزونه کول وو خو بریالي نه شو. په پاکستان سپر لیگ کې تر دې دمه 10 میچونه شوي دي چې پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز کې هر یو لوبډلې په 4 میچونو کې 3-3 ګټلې او دواړه لوبډلې په شپږ پوینټونو سره په لومړي نمبر دي. کراچی کینګز په 4 میچونو کې 3 بیللې او یو یې ګټلې او 2 پوینټونه لري. همدارس پرون پورې اسلام آباد یونایټډ 4 پوینټونه درلودل. د لوبډلې په 4 کې 2 میچونه ګټلې دي او 2 یې بیللې دي. لاهور کلندرز پرون پورې په 4 میچونو کې یوازې یو میچ ګټلې وو او 2 پوینټونه یې درلودل. په پېښور کې د سپورتس رپورټر اجاز احمد وای د سپر لیگ ټورنمنت سره به په پاکستان کې ځای یا ډومېسټک کرکټ ته ډېره وده ترلاسه شي.
پی ایس ایل سره به نه صرف کرکټ بلکې را پاکستان چې کوم سافټ ایمیج دی دا په ټوله دنیا کې بروخانه کیږي. یقینا راتلونکي ټایم کې به د ډېر مثبت اثرات دي زمونږ په پلیرانو باندې. ینګ اپ کمنګ ټیلنټډ پلیران دي نو اغي دونه های کمپټیشن ته لاړ چې اغي تبا اغه انټرنیشنل ایکسپوژر چې کوم اغي باندې
همدار سرګندونې په پېښور کې د سپورتس یو بل رپورټر امیر نواب هم کوي. خو نوموړی وایي باید چې دا میچونه په پاکستان کې شوي وي.
کرکټ چرته هم کېږي نو فائده خو به یقینا رسي او جونیئر کھلاڑیان او سینئر سره ډریسنګ روم شیئر کوي نو یقینا چې هغه ته به هم ایکسپیرینس کېږي. او قطر کې سره او پاک صاحب ټورنمنټ وشي نو یقینا چې فائده به رسي. خو دا خبره به ډېره زیاته ښه وه چې سم میچونه پاکستان کې شوی وي چې سیکیورټي ټایټ کړی شوی وي او ډېر زیات خیال ساتلی شوی وي. یقینا چې پاکستان کې هم میچونه کېدی شي او موږ به هغه خبره بیا دنیا ته پیش کوله چې موږ خپل کرکټ په پاکستان کې وکړو او چې موږ دنیا ته وایو چې موږ تاسو راشي او موږ سره زمنگ په ملکی کرکٹو کینو اغا منگا خپل کرکٹ بار وړو نو دا زمنگا چکم اغا دلیل نو دا ډیر کمزور شه.
د پاکستان سپر لیگ میچونه چې دروانی میچ ته په څلور مانیټه شروع شوی، فائنل میچ به یې په 28 فروری وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1318 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یو پروژه کې د چیغه کې وهل او خودل شو. سیاحت چې یو نادولتي موسسه ده شاوخوا سلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغلو ته د چیغه کې وهل ور خودل او لږ تر لږه اویا جینکو الکانو په دې موده کې د چیغه کې وهل زده کړل. په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د دې موسسې له مشر رازق فهیم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته را بولو.
یار ما خو دلته یو وخت نیپال ته تللو، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز او هلته ما وکتلې چې خلک د چغه کې نه صرف جوړ شي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم د ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې یو ډیر بنیادی رول دا آهنګ د چغه کې چونکه مش په بوري کې اوسېدلی وو لا وخت زخم په دلا شعور کې پروت و، نو ما وې چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ به ولای شي او لمر سر به دا هنر راغس یو شی ته منسوبه څنګه جوړول جوړې دای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت دی یو منسوبه په ترتیب باندې هغه څنګه کار سره ولای شي. نو بس و ملک دا کانسپټ نوټ او دا سلسله ملک به مخلب ته ولېږه
ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره پدې کې زده کوونکي مو جوړته وای یا هغه چې کدنې و ځوانان چې هغه چې هغه زده کړه څومره فارغ سولت دي
مشخو لوی لوی ستون زدا ولنس مطلب کم خلک بو سیزه چغه کزده واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبره
او د کوم خلک سره د دې دلچسپي ولکه یا ودی ته تشویق کولو هغه به زیاتره تعلیم یافته وو او یونیورسيټي او کالجونه ولایسې دی وي
ته بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوی ستون زدا ولنس مطلب یو داسې سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزده کړي ده څنګه کولای شي دغه هنر و نور خلق ته منتقل کی. نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښینو د څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دا هنر د پوهې په لحاظ باندې دوی نه وس مطلب بل تور شي
بیا خاص کراغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تھیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تھیوري ده او خپل ترتیب دی، نو بیا موږ د میوزیک تھیوري سره اوس هغه بیا د استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ اوسو سپاغي کې دوی ته د تھیوري وروښوله سي د میوزیک الف با څه دي او څنګه کوي د دې سیمې تخصیص څه دي ځانګړتیاوي څه دي او داغه میوزیک څه دي بیا په دې کې د خوند خبره دا ول سي د بلوس او پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره په ځندل او دې ته متوجي سو سي
دا شی په ټولو کې
او یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ول سي د مش شی دا نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په غو کې ټول سجن هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
په لبد مرغه په دوه لسو کې هم پښتانه انجلې نه و
دا هم بدبختی ده که خو برل اوس و مشته د پښتنو انجلو انجونو هم اپروچ کړی دي چې هغه دا یی سي مش غواړو سي داس دکو مشته ترتیب جوړ کړي نو ان شاء الله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پاتې ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دغه پاتې نه دی رسېدلې دا به په مخ روان
دغه نن تاسو دغه اخیرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطابق کلب کې هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې. دا چغه کې مونږ کې مخوا پیدا کړې.
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله. موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پیښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ وویل چې ته به چغه کې را جوړه کړې. نو هغه دوی چغې کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې. دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي. خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله. خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته. خو موږ دا ته هیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو. نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د توفیع په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاري وساتي.
دا مشال ریډیو ده.